آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانا یوسفزی یم تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نظمو سهارنی خبری خبرونه اوري درنو اوریدونکو د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په وخت په دغه ملک کې د 10 میلیارډ ډالرو پانګه اچونې ژمنې کړې دي او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وای د هیواد د مهمو سیاسي ګوندونو په کمپیوټري شبکو باندې حمله شوې. درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نروسته اوري او سر د خبرونه خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د ممکنه موافقه لپاره ګډ کار کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وای دوی د پاکستان، افغانستان، امریکا او متحده عرب اماراتو په همغږي د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې افغانستان امر کړي. شغل جبیر په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په مطبوعاتي کانفرنس کې ول سعودي په دې باور دی چې افغانستان امن سي نه یوازې پاکستان لپاره ګټور دی بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولو سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي. دا خبرې په داسې مال کې کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې دي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. ټاکل شوی وه چې د فروری په 13 نیټه طالب استازی له خلیلزاد سره په اسلام آباد کې وګوري خو امریکایي چارواکو دا غونډه لغوه کړه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په تیرو 4 ساعتونو کې پر امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو کې 10 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور زخمیان شوي دي. دغه بریدونه د بلوچستان په پنجګور او تربت ولسوالیو کې په سرحدي ځواکونو هغه مهال وسول چې په عصري وسلو سنبال نامعلومو کسانو دوه ځای پر هغوی ډزې وکړې. دغه دواړو پیښو ذمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې په دغه سیمه کې دغه ډول بریدونو مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ مختلفې وسلوالو ډلو منلې دي. دغه راز په لورلای ښار کې هم په سرحدي ځواکونو برید شوی دي، دوه تنه وژل شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په ټولنیز رسنۍ کې د دې برید مسؤلیت منلې دي. هندي پولیس وایي چې پرون د هند تر ولکې لاندې په کشمیر کې د یوې نښتې په ترڅ کې 4 پوځیان، 3 مشکوک وسلوال، یو ملکي کس وژل شوی دي. دغه راز په برید کې د پوځ 2 او یو د پولیسو د افسر په ګډون 4 سرتیري زخمي سي هم دي. هندي پوځیانو د هغو مشکوکو وسلوالو پسې عملیات پیل کړي دي چې 13 4 سلبشت پولیس ووژل. د پولیسو یو مقام ویل دي چې په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلې 3 کسان او نور بهرني وسلوال د پلواما په ولسوالۍ کې په یو کور کې استوګندي او امنیتي مامورین یې د نیولو هڅه کوي. سعودي عربستان وایي ایران د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. ایران د پاسداران انقلاب په ځواکونو د تیرې اونۍ د برید ملامتي پر سعودي عربستان اچولي خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې سعودي په خپله د تروریزم قرباني دي او ایران هم د تروریزم غټ ملاتړ کوونکی هیواد یاد کړ.
Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks.
ایران د هیزبولا په ډول تروریستي ډله په لبنان او د هوسیانو ډله په یمن کې جوړه کړې ده. ایران په تروریستي بریدونو کې په جنوبی امریکا، اروپا او سعودي عربستان او نور ځایونو کې داسې بریدونه ترا کړې دي. ایران تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي دي چې ایرانی چارواکي غواړي په داشان خبرو سره د نن په هیواد کې د روانو جنجالونو نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. ایران په لومړي سر کې تور لګولی وي چې د سپاهي پاسداران انقلاب په ځواکونو برید عربي متحده عرب اماراتو او سعودي پلان کړی وو خو وروسته یې وویل چې برید په پاکستان کې پلان شوی وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو په سره د دیوال د جوړولو لپاره بیړنۍ حالت اعلان وروسته بودیجه خو ترلاسه کړي خو د دې تر څنګ یې د کانګرس د غړو سره یوه نوې شخړه هم رامنځته کړې ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته وویل په هیواد کې د بیړنیو حالاتو له امله دی دې ته اړ شو چې اقدام وکړي.
په دې توګه موږ د هیواد په جنوبي سرحد کې له ملي امنیتي بحران او شخړې سره مقابله کوو. موږ د مخدره موادو له یرغل، ناقانونه ډلو او د خلکو له یرغل سره مخامخ یو او دا د منلو وړ کار نه دی.
خو دیموکراتان په دې کار غوسه دي او دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. همداشان یو شمیر جمهوري غوښتونکي وایي دوی دې فکر نه کوي چې د دې ستونزې چاره د ملي بیړني حالت اعلان دی، ځکه دا به یو نوی مثال رامنځته کړي او د دیموکرات ګوند
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یوه وینا کې چې تر ډیره حده نیت دا و چې د وینزویلا پوځي مشرانو لپاره وي په دغه هیواد کې د سوشلیستي نظام د خاتمې غوښتنه کړې ده. هغه وویل چې متعدلات په سوله ییزه توګه د واک انتقال هڅه کوي او ټولې لارې چارې تر غور لاندې دي. ټرمپ په میامی کې د وینزویلا سرتیرو څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس نیکولاس مادرو امر دې نه مني او د ملي اسمبلی رئیس ژن ګارډیو د معافی ورکولو غوښتنه دې ومني. ژن ګارډیو د امریکا متحده په ګډون 50 نورو هیوادونو په رسمي ډول د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه منلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو دوه فعال غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین پرون د شپې نه وخت له اسلام آباد له لالي بندیخانې څخه خوش کړل شوي دي. ننګیال د خوشکېدو وروسته مشال ډیټ وویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیان ورکولو او چیغ وهلو تور لګول شوی و. هغه زیاته کړه چې دوی نیول غیر قانوني و. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ نېشنل ریډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د جمهوری ریاست پویان وایي که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وي دوی په خپل مرکزی پلاوی قطر ته واستوي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند هارون چی خانسوری د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د چارواکو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلبی خلیزات ترمنز د غونډې په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل ک طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي دوی به هم خپل مرکزی پلاوی قطر ته واستوي.
حکومت افغانستان هغه جلسه
کاغونډه مشروط پر دی وی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرات پیل کیږي موږ خپل پلاوی استو. لدې پرته کوم پخوانی فرمولونه چې وو د هغې لمخې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو په دې شرط چې طالبان دې ته حاضر وي چې د افغانستان له حکومت سره په مستقیم ډول خبرې وکړي. تاکل شوه چې د روان فبروري میاشتې په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له استاذ سره د قطر په پلازمینې دوحه کې خپل 15م پړاو مذاکرات پیل کړي. ښاغلی چې خانسوري زیاته کړه چې افغان حکومت او امریکایي پلاوی د یوې نوې کړنلارې په اساس د دغو مذاکراتو د ترسره کولو په تړاو توافق ته رسیدلې دي. هغه کړنلاره دا ده چې د مشخصې اجنډا په اساس د ټولو مسایلو لو پر سر د افغانستان له حکومت سره مشوره کیږي. له مشورې وروسته د راتلونکو عملی اقداماتو پر سر هم خبرې کیږي او له هغه وروسته نړیوال شرکا په ځنګړي ډول خاغلی خلیلزاد د سیمه هوادونو او هغه ځایونو ته چې اړتیا لیدل کیږي خپل سفر نه کوي. په دې کاری بڼه کې یو وضاحت راغلی دی. خاغلی خلیلزاد هم د یکشنبه په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې پروسه د یو واضح چوکاټ له مخې پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د امریکا او طالب استاذو ترمنځ د سولې د خبرو په بڼه کې له دغه بدلون څخه هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت د دغو خبرو یو اصلي لوری دی او که له پامه وغورځول شي نو روان مذاکرات به مثبته نتیجه ورنه کړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
شتون او د دو سره په سلام مشورې د دغه مسایلو مخکې بول به هم هغه کسانو ته چې د افغانستان د سولې او امن لپاره کار کوي په لوړه کچه هم کومک وشي کړی او چون د ننه له مسایلو نه دوی ډیر دخیل دي او خبر دي په دې خاطر هم دا به یو ډیر مرستندوی او موادو په شکل هم له دوی سره مرسته وشي کړی. نو زه فکر کوم په دغه موضوع کې د دې نوي تغییر راوستل یا د دې نوي میکانیزم وړاندیز دا یو ښه پر ځای عمل دی او ان شاء الله چې ښه نتیجه به ورکړي.
ښاغلی احمدزی له سرګند کړه چې د دغه کړنلارې په اساس د سولې د خبرو روان بهیر به مثبت نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په اړه د پراخو مشورو لپاره د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي غنی دا غوښتنه د هغه د سیاسي مخالفینو لکلک غبرګون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار او د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دوی به په دې شرط له دې جرګې څخه ملاتړ کوي چې په رښتیا د سولې لپاره جوړه شوې وي.
ولې در عین زمان
هغه ول په ورته وخت کې موږ هغه کسانو ته چې په دې فکر کې دي چې له دې جرګې څخه به د بین الافغاني مذاکراتو د کمزوري کولو لپاره استفاده وکړي او یا د شخصي انتخاباتي موخو لپاره له دې جرګې څخه ناوړه ګټه واخلي خبرداري ورکوو، ځکه چې له دې جرګې څخه باید اشخاص او یا ډلې د خپل شخصي او سیاسي موخو لپاره استفاده و نه کړي.
سو استفاده قرار بگیره.
تاکل شوی چې د سولې په تړاو لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ټولو خلکو د استادو په ګډون د روان کال د کب میاشتې په ورستیو کې په کابل کې جوړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای.
د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان ته خپل سفر پای ته ورسو. په موکړی د ایاز ګل رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته دراوروي.
د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان په پاکستان کې د خپل دوه ورځنی سفر په وخت کې په غمل کې د 10 میلیارډ ډالر سرمایه گزاری موافقه هم لاسلیک کړی دی. او حامد سعودي عربستان په زندانونو کې د پاکستان د 2000 قیدیانو د خوشی کولو هدایت هم ورکړی دی. ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان نه د تک په وخت کې په خپلو خبرو کې چې په ټول ملک کې د ټلویزیون له لارې خبري شوې دي، ویلي دي هغه څه چې موږ د پاکستان سره کړی دي هغه د کار شروع ده. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خپل سفر په وروستۍ شپه کې په میلمستیا کې ویلي چې په دې کې شک نشته ده چې دغه سرمایه گذاري به هر میاشت او هر کال زیاتیږي او دا د دواړو ملکونو په ګټه ده. پرون د یکشمې په ورځ د ګوادر په ساحلي ښار کې د 10 میلیارډ ډالر په مصرف د تیلو د تصفیه خانې د جوړولو لپاره موافقه هم لاسلیک شوې ده. د پاکستان مقامات وایي چې دغه تصفیه خانه به د 3 نه تر 5 کلونو وخت کې جوړه شي او هغه به د پاکستان د تیلو د مصرف ضرورتونه پوره کاندي او د پاکستان د مصرف نه اضافي تیل به د سیمې ملکونو ته صادر شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیلو د انرژي او پنورو برخو کې د سعودي عربستان د سرمایه گذاري هرکلی کړی دی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان د ولیعت سره په ټلویزیون خبرو کې چې په ټول پاکستان کې خبري شوي د هغه نه غوښتي دي چې د سعودي عربستان په زندانونو کې د پاکستانی قیدیانو بد دروازه ته کتنه وکړي او هم په سعودي عربستان کې د 2.5 میلیونو پاکستانیانو سره چې هلته کار کوي باید ښه گزاره وشي. د سعودي عربستان په زندانونو کې هم دا اوس تقریبا 3000 پاکستانیا تباه پراته دي چې د ډیرو جرمې په غیر قانوني ډول سعودي عربستان ته داخلېدلو مسله ده. د سعودي عربستان ولایت خغلی عمران خان ته په دغه دواړو مسلو کې د هر قسم رستې وعده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ په هغو مشرانو کې شامل وو چې د اکتوبر په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سرمایه گذاري په کانفرنس کې ګډون کړی وو. دغه کانفرنس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د ژورنالیست جمال قاشوغي د قتل نسور ورځ وروسته جوړ شو. ډیرو خارجي مشرانو د قتل په ضد د احتجاج د څرګندولو په خاطر د کانفرنس سره مقاطعه کړې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن وایي د هیواد د مهمو سیاسي ګوندونو په کمپیوټري شبکو باندې حمله شوې دي. خبريال فیل مورسر رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
استرالیا د کمپیوټري امنیت ادارې په دې عقیده دي د روان میاشتې په سر کې خارجي حکومت چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د دغو حملو تر شا په ټولو هغو کمپیوټري شبکو باندې حمله شوې دي چې ټول مهم سیاسي ګوندونه استعمالوي. د هیواد په پیتخ کمبیرا کې د پارلمان په کمپیوټري شبکې حمله شوې وه. د دغه سرغړونې په باره کې تحقیقات وشلو چې نتیجه یې معلومه نه شوه. صدر اعظم سکاٹ موریسن انوای
Members will be aware that the Australian Cyber Security Centre recently identified a malicious intrusion into the Australian Parliament House computer network. During the course of this work, we also became aware that the networks of some political parties, Liberal, Labor, and Nationals, have also been affected.
د پارلمان غړي بل دینه خبرو چې د استرالیا د کمپیوټري امنیت مرکز په دې وروستیو وختو کې معلومه کړه چې د استرالیا د پارلمان د ودانۍ په کمپیوټري شبکو کې خطرناک نفوذ شوی و. مونږ په دې وخت کې له دې نه هم خبر شولو چې د ځینو سیاسي ګوندونو، لیبرال د کارګرو ګوند او نورو کسانو په کمپیوټري شبکو باندې هم تاثیر شوی دی. مګر زمونږ د کمپیوټر متخصصان په دې عقیده دي چې یو دولتي لوبغاړی د دغه خطرناک فعالیت مسؤول دی. چارواکي وایي په انتخاباتو کې د مداخلې شواهد لاسته نه دي راغلي، مګر د دغو کمپیوټري حملو په ځواب کې خپله کمپیوټري دفاع قوي کړې ده. توقع ده د مې په میاشت کې فدرالي انتخابات وشي. کمبیرا د دسمبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې په چین تور ولګاوه د کمپیوټري جاسوسۍ د مبارزې ملاتړ کوي چې تجارتي راز پټ کړي. په 2015 کال او په 2016 کال کې د استرالیا د هوا او احصایا د ادارو په کمپیوټري شبکو باندې حملې شوي. بیجنګ پخوا د استرالیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه رد کړې وه. د روانې میاشتې په سر کې د آنلاین د سرغړونو نه وروسته په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې وایي کېدای شي شمالي کوریا او روسیه پکې لاس ولري. چارواکو ویلي داسې شواهد نشته دی چې معلوماتو ته لار پیدا شوي یا اغلا شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې کرمندګد او صنعتکاران وای حکومت دی ورته اسانتیاوی برابرې کړي. نور حال زبیح الله غازی په دې رپورت کې را لېږلې.
د کونړ صدآباد کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون ته له بیلابیل سیمو او ولسوالیو زراعتي محصولات او صنعتي توکي ورولل شوي او ډیر شو وړو غرفو کې ننداري او خرڅلاو ته یې خودل شوي. د کرنې رئیس نام الله صافی وای په دغه عیسه کې یو څه پرمختګ شوی خو که مرکزی ادارې ځنو توکو ته کار وکینو آن نړیوالو مارکیټونو کې مخنوم ګټلی شي.
څومره زراعتي توکي چې په کونړ ولایت کې تولیدیږي دا ټولې نندارې ته وړاندې شي. البته دغه کټګرایز شوی دي داسې توکي مونږ لرو چې مونږ بین المللي مارکیټ ته عرضه کوو. مثلا زه به مثال درکم د چارمغز چې هیڅ مونږ په مارکیټ کې کمپیټیټر نه لرو، مونږ رقیب نه لرو. یعنی په ډیرو کمو ولایتونو د افغانستان کې او د دنیا په ډیرو کمو ګوښو کې چارمغز تولیدیږي. نو مونږ غواړو چې دغه د یو ملي زنجیري ارزښت په شکل باندې د مرکزی حکومت باندې مغږ دا چې دیتا دغومره ارزښت ورکړي لکه څومره چې د هرات زعفرانو ته ورکړي.
کروانګر او صنعتکاران اسانتیاوی غواړي او وایي کیملا وټړل شینو د ډیرو خلکو ژوند ورسره خکېدل شي.
وطنې او چرګانو اگے یوې ورځې چرګوړي همدارنګ مختلف د فارمونو د پاره چرګان کورنی چرګان کنه دا موږ دلته یې خېدې سو دا خلک د دې صاحب خبر شي.
دا پیټ ډبل پیټ جوړو، کوچونه جوړو، الماره جوړو. دا ته په دې کونړ کتاب بند دي چې یو نسالو نه صرف آزاد دي نور کتاب بند دي. نور ټول افغانستان کې بند صرف کونړ کې آزاد دي. زموږ مختنه دا غواړي چې دا آزاد کړی شي ځکه چې دا ټول خلک وزګار دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال نندارتون کې خبريالانو ته ویل کرنیز محصولات او نور توکو ته بازار موندنې هڅه کوي خو ای مرکزی اداره دې همکاري وکي.
عام خاصه توجه کیږي په دې برخه کې موږ او ریاست زراعت په ګډه دا تلاش دا چې هم دلته هم په نورو ولایتو کې د کونړ پیداوارو ته مارکیټ پیدا کو او هم په نړیواله کچه.
چارواکو د نندارتون په څنګ کې د نیالګیو کرلو د پسرلنی کمپاین اپیل موکو او کرنې اداره وایي کونړ کې به سکل یو میلیون نیالګی کېنول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې سکال د یو شمیر سیمو ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو لپاره د 20 میلیونو افغانیو معادل لسګونو تجربه شخصي ځمکه وقف کړې ده. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغاني ټولنه کې د زده کړو د اهمیت او ارزښت په اړه عامه پوهاوی مخ پر ډېرېدو دی، په ځانګړي ډول د پکتیا د معارف له بهیر سره د خلکو همکاري ورځ تر بلې ډېرېږي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اعزازی وایي چې د روان د 1990 هجري شمسي کال په اوږدو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د ښوونځیو د ودانیو لپاره 2 اویا جریبه شخصي ځمکه وقف او دوی ته یې سپارلې ده.
متاسفانه به مونږ وایو چې په دې 1900 کالونو کې مونږ په پکتیا کې داسې ښوونځي لرو، داسې لیسې لرو چې شپږ دورې فارغین عمل کړي ولې ودانۍ نه لرو. ورته کله چې مونږ غاولسونو ته مراجعه وکړه چې تاسو ته د ښوونځي ودانۍ جوړوو، هغوی په پټیو باندې غنم کرلي ولې هغه ځمکه یې مونږ لپاره وقف کړله. دلته ما سره د ځمکو غرفي کولې ټولې شته دي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی زیاته کړه دا ځمکه چې مجموعي قیمت یې شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ ښودل شوی په مرکز ګردیز اریوب ځزی ډنډې پټان او ځینو نورو سیمو کې ښوونځیو ته وقف شوی. د پکتیا ځینی اوسیدونکو د معارف له بهیر سره د خلکو همکاري خورا مهمه بولی. د دوی په وینا دا وضعیت څرګندوي چې د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
ما نوم فیض محمد ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. خلکو هڅونه ده تر څو د تعلیم سره مینه زیاته سي. همدا شخصي منځ کورکونه یو مکتب تعامل منفعی جي ته صدقه جاریه ده، دوی لپاره ډیر ثواب ده. او همداسې
د دې تر څنګ د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو له ښوونځیونه د ماشومانو پر مخنیوي قومي نغه هم تړلې. د ګردیزی و زده کوونکي برېښنا په خاص ډول د ښځو روښانه راتلونکي ته خوشبینه ده.
د مخکو په پرتله اوس مهال د زده کړې په بهیر کې او د نور بهیرو کې د ښځو ونډه ډېره شوې ده. کوی شي چې یعنی ښځې هغه برخه د جامعې چې کولی شي جامعې ته پرمختګ ورکړي، او انشاءالله که په دې رقم ادامه ولري نو موږ د افغانستان د پیشرفت یو برخه کېدای شو.
په ورته وخت کې د پکتیا د معارف رئیس کوچ اجازه یې وایي چې راتلونکی تعلیمي کال په احمد خیل، سید کرم، ډنډې پټان او ځینو نورو ولسوالیو کې د څلوېښتو ښوونځیو لپاره ودانۍ هم جوړوي. هغه وایي پر دې ودانیو مجموعي لګښت 625 میلیونه افغانیو ته رسیږي چې د معارف وزارت یې ورکوي. د ځازي په وینا د دې ودانۍ پر جوړېدو سره به د 90% ښوونځیو د سرپناه ستونزه هواره شي.
نو موږ به وکولی شو چې په پکتیا کې په متوازن شکل سره د زرمت نه نیولې تر پټانه پورې او د وزې زدرانه نیولې تر تریکو تله پورې په دې ساحو کې څومره مکاتب چې موږ لرو د هغوی لپاره به موږ ودانۍ جوړوو. دغه ودانۍ به کمپلیکس ودانۍ جوړېږي، ورته موږ به مسؤول چاپېریال د زده کوونکو لپاره درلودلی وي.
دا مهال په پکتیا ولایت کې 400 ښوونځي فعالیت لري، خو له دې جملې څخه 250 هغه ودانۍ نه لري. تیر تعلیمي کال پکتیا کې د ټولو ښوونځیو د نارینه او ښځینه زده کوونکو شمیر 233,000 و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د بوکو حرام ډیر جنګیالي په دې وروستیو میاشتو کې په کیمرون کې چارواکو ته تسلیم شوي، مګر کیمرون داسې مرکزونه نه لري چې دوی په کې مدخم کړي. پام وکړي زموږ د همکار رپورټ ته زامن محمدی د تلولي.
بوکو حرام دا د څو ملتی د ګډې قوا عسکر دی چې د بوکو حرام د یاغانو په خلاف جنګیږي، او د نایجیریا د سرحد سره د کیمرون شمال پلو ته په مورا کې سندرې وای. دوی د دغه تورستي ډلې په خلاف د مبادا عملیاتو لپاره روزل کیږي. په دغه عیني پوسته کې د بوکو حرام 70 جنګیالي بندیان دي. دغه جنګیالي یو کال پخوا نیول شوي وو چې پریکړه وکړله خپلې وسلې په ځمکه کېږدي، او د کیمرون حکومت ژمنه کړې ده چې دوی به وبخله شي او په ټولنه کې به مدغم شي. د کیمرون د شمالي سیمې والي مید جیا وا بکاری وای پخوانی جنګیالي به په دغه پوسته کې تر هغې پورې وي تر څو چې د دوی لپاره د اوسېدنې مرکز جوړیږي.
Site de 13 hectares avait été choisi. La procédure d'obtention du titre foncier en cours et c'est ce site qui va certainement abriter.
بکاری وای دوی ډېر لا سکتار از مکه ته ضرورت لري، او په یو اند کې مرکزی حکومت ته انتظار وباسي دغه زمکه د آبادول لپاره بودیجه ورکړي. دی وای د بوکو حرام هغه جنگیالي چې لا تر اوسه زړه نازړه دي له ځنګل یا له ویر نه راوځي، نو ښایي د کیمرون پوځ بندیان کړي، او بندیان باید په حکومت باور ولري. دی وای هر څوک چې بیرته راشي په ټولنیز او اقتصادي لحاظ به په ټولنه کې مدغم شي، او کیمرونیانو په څیر به ورسره رویه کیږي. دوی تیرستل شوي وو په دې پوه شي چې دوی اشتباه کړې وه، او بیرته د خپل هیواد د آبادولو لپاره راغلي دي. کیمرون د دسمبر په میاشت کې یوه کمیټه جوړه کړه چې جدای غوښتونکي جنګیالي او د بوکو حرام تر رستان بې وسلې کې او د انګریزي ژبې په سیمو کې مدغم کړي. د بامندا ابوا په خارګوټو کې د جدای غوښتونکو لپاره مرکزونه جوړ شوي دي. د بوکو حرام د پخوانی و جنګیالیو لپاره لا تر اوسه مرکزونه نه دي جوړ شوي. ښایي چې همدا علت وي د بوکو حرام پخوانی و جنګیالیو د حکومت په پروګرام سترګې پټې کړې وي. و دیش کلند بوکو حرام پخوانی جنگل جوهم کوامزا پا په مورا کې خپل د جوارو فارم وبکوي. هغه د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې له نایجیریا نه وتښتید او نه غوښتل چې د وسیدنې په رسمي مرکز کې ووسیږي او د دې په ځای د خپل کورنۍ سره وسیدل انتخاب کړل. دی وایي د حکومت د وسیدنې په پروګرام باندې باور نه لري. دی وایي د خپلو ځینو ملګرو برعکس چې په نظامي کمپنیو کې بندیان دي د ملګرو ملتونو په مرسته او هغه پروګرام سره چې حکومت ملاتړ کوي خپل ژوند له سره جوړ. دغه پروګرام وروزو کې مې سره او جوارې ورکړل چې وی کړی.
موا جی دجا سټوکې لو مائس پر موا لا فن سټ انې ایل ای ویروی شې موا سا نېگزیسټ پلو.
کوام زا وای د او د کورنۍ به په روان کال کې نور وګی نه وي. په داسې حال کې د کافی جوار او زمکاني بادام ذخیره کړی دي. د وای تیر کال چا پروانه کوله تر څو چې د بشري چارو سپین پوستي کارکونکي راغلل. دوی وروزل او د جوارو تخم ورته ورکړه او د خپلو کورنۍ غم پرې وخوړ. د هله لري له هغه معلوماتو نه کار واخلي چې د ملګرو ملتونو له پروګرام نه لاسته راوړي دي چې هغه خلک قوي کړو چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی دی یا بوکو حرام تښتولی وو. د کیمرون حکومت ویلي دی نه غواړي د کوامزا په شان د پخوانیو جنګیالیو سره مرسته وکړي، مګر مخکې له دې نه چې د دوی سره مرسته وشي او روزنه ورته ورکړی شي، له هر څه نه لومړی د دې ډاډ ورکړی شي چې په قطعي توګه د بوکو حرام سره روابط شلولې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. په کندوز کې د ولسی تړون لخوا د بیا رغونې یو شمیر پروژې په خپلو په ځینو کلو کې عملي شوې دي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې د ولسی تړون په نامه د بیا رغونې یو شمیر پروژې عملی شوې او ځینې نورې تر کار لاندې دي، خو یوه مهمه پروژه یې د بېوزلو کورنیو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا ځینې پروژې دي چې ښځو ته پکې د سوداګرۍ مهارتونه ورښودل کیږي او د کاروبار زمینه ورته برابرېږي. د کندوز د کلو پراختیا رئیس انجینر دوست محمد ریحان وایي چې اوس مهال د ولسی تړون پروژې د کندوز د مرکز په ګډون په یوه ولسوالۍ کې پیل کړي دي.
په مرکز او علی آباد کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ولسی تړون برنامه چې د شمالي شرق زون په سطحه ترتیب شوی ده. په 300 کاریو ټولو شوراګانو لپاره پراختیايي پلانونه پروپوزلونه ترتیب کړي دي. د سلو په شاوخوا کې په کاریو کې هم دا اوس د 300 ملیون افغانیو په شاوخوا کې کارونه ترسره شوی دي. اوس هم د انرب برنامه لخوا نه په سلګونو کیلومتر د دوهمې او درېمې درجې سړکونو کارونو رغولو ادامه لري.
هغه وایي چې د ولسی تړون د دغه پروګرام په ترڅ کې به په کندوز کې د میرمنو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا کارونه پیل شي.
ډیره مهمه اقتصادي او منسجمه برنامه د میرمنو لپاره د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام کندوز کې فعالیږي. لومړی مرحله تر 2023 کال پورې د 15 کلونو لپاره ده. په دې پروګرام کې کلیوالي مهارتونه او انانوي وړتیاوې کلیوالي صنعتونو ته پکې وده ورکول کیږي او تولیدي او اقتصادي کلی رامنځته کیږي. هڅه کیږي چې کلی مو تولیدي کلی شي او د محلي اقتصاد تقویه شي. په لومړی دوره کې به په دې پروګرام کې 15,00,000 ښځې په 15,000 قریو کې تر پوښښ لاندې راځي.
انجینر دوست محمد زیاتوی چې د کلیوالي سیمو د تولیداتو لپاره به مارکیټ پیدا کوي او کوښښ به کوي چې د هرې سیمې تولیدي مصنوعات او محصولات پرمختګ وکړي.
کوم تولید چې په قریه کې په لاس راځي مارکیټ ته به رسول کیږي. د هواد د هر ولسوالۍ ته به یو اقتصادي نوم او هویت ورکول کیږي. د تشبثاتو انکشاف او د بازار سره تړون یې هم بل مهم فعالیت دی. په دې برخه کې هڅه کیږي چې بازار د زون یا ولایت په سطحه باید موږ یو بازار ولرو تر څو تولیدات محل ته په مصرف او پروش ورسیږي.
د اقتصادي پیاوړتیا دغه پروګرام چې 15 کاله به دوام کوي، له هغه ولسوالۍ پرته چې په لومړي ځل پکې پیل کیږي نور ولسوالۍ ته به هم غځیږي. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې که د ولسی تړون د پروګرام په ترڅ کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ته پاملرنه کیږي، د دوی لپاره ښه زیری دی.
هنوز هم خانواده ها در سطح ولسوالی ها، روستا، قرا، قصبات
اوس هم یو شمېر ښځې چې په کلو او بانډو کې اوسیږي اړتیا لري چې اقتصادي ملاتړ یې وشي او سرمایه ورته پیدا شي چې کارونه یې پرمختګ وکړي. نه یوازې دا چې په افغانستان بلکې تولیدات او مصنوعات یې خارجي هیوادونو ته هم ولېږل شي.
قدرمن اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوري. موږ تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مفاتې کوئ.